یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تاریخي موافقه لاسلیک کوي. د دې موافقې لاسلیک ته لکلون راهیسې افغانان په تمه وو. له دوهې درته تازه حال درکو او دغه راز په کابل کې هم له وروستیو تحولاتو تاسو خبرو. د دغې موافقې په اړه مو د افغانانو له خوښیو هم راپورونه جوړ کړي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندې وړاندې کوي.
طالبان ویلی یو دیرش کسیز پلاوی نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عموم منشي ین ستولتربرګ نن کابل ته ورسیږي او د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایروس اخته شوي. طالبان ویلی د دوی یو دیرش کسیز هیات نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. رویټرز خبري اژانس نن دا خبره د طالبانو له قوله کړې. خدای نه دی ویلي چې دا پلاوی له کومه ځایه قطر ته رسیدلی. عموما طالب مشران د پاکستان په کوټه او پېښور ښارونو کې میشت دي. په دوحه کې لا د مخه د طالبانو سیاسي دفتر د څو کلونو راهیسې فعالیت کوي او هلته یو شمیر استازي لري. په تیر یو کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دوحه کې له طالب استازو سره د افغانستان د جګړې د ختمېدو پر لارو چارو څو دورې خبرې کړې. د همدې خبرو په نتیجه کې تمه ده نن د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په حضور کې له طالبانو سره د سولې هغه موافقه لاسلیک شي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وتلو او له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو مخامخ کتنې ته زمینه برابرېږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د سولې له دې فرصته د ګټه واخلي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لار ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 10,000 څخه 20,000 او 600 ته راکموي. ټاکل شوی ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. تازه رپورټونه وایي چې دا دواړه چارواکي رسیدلی دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په دې اړه به په ار کې نن غرمه غونډه وشي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو په ملاتړ ټینګار وکړ.
We will support the Afghan security forces with training with
دوی موږ د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تمویل سره د دغه ځواکونو ملاتړ کوو ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نشي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتینی جوړجاړی وکړي. دا پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. د کراچۍ د ریل مسؤل طارق کلاچی پرون وویل چې دا پیښه د روهاري په سیمه کې چې د کراچۍ په شمال کې 470 کیلومتره لرې پرته ده شوې ده. د اورګاډي د مسؤل څرګنده کړه چې په پیښه کې لږ تر لږه 550 تنه ټپیان شوي. هم دي ځینې ټپیان په بد وضعیت کې دي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. د پیښې ټول قربانیان هغه سپرلی دي چې په سرویس کې سپاره وو. ریل له کراچۍ لاهور ته روان و. په پاکستان کې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې اداري فساد سم مدیریت او پر ریلونو نه پانګونه د دغه هیواد د اورګاډي سیستم له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایروس اخته شوی دي. د پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون په ټویټر کې د دې څلور تنو د اخته کېدو خبر ورکړ. د دې وکیلانو نمونه نه دي اخیستل شوي. په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په ګڼو جماعتونو کې د جمعې لمونځونه ونه شول. په دې هیواد کې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ولسمشر د مرستیالې معصومې ابتکار په ګډون یو شمېر چارواکي هم په دې وایروس اخته دي. ایراني چارواکو رسمن تایید کړي چې تر اوسه 34 تنه په دغه هیواد کې د کرونا وایروس وژلی او درې سواتات یا تنه نور په دی وایروس اخته دي. بی بی سی فارسی څنګه په یو ریپورت کې څرګنده کړی چې لک تر لګ 210 تنه په ایران کې د پنځم به تر شپې د کرونا وایروس لامل مړ شوی دی. خو د ایران د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړی دی. او دا چک جمهوریت په پلازمینه پراکی او مسلمان دینی مشر له ترهګری سره د تړاو په تور په لس کلونو بند محکوم شو. د جمعه د پوخانه امام سمیر شهاده نومیږي. قاضي ویل چې شهاده له خپل رور او د هغه له میرمنې سره مرسته کړې و چې سوریې ته له یوې ترهګري ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ولاړ شي. دا تورستي ډله جبهات فتح الشام یاد شوی. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې د غډلې ته لیکلې. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم رنګ کړي او هلته اسلامي خلافت را منستکری. د پراګ همدی محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په ترهګری تورن او پیژندل. یو په یو لسو او بل په شپږو کلونو بند محکوم شول. شهدا دا تورونه نه دی رد کړی خو ویل چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. د استیناب محکمې ته مراجعه کولای شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغه فعالیتونو په خاطر له څخه ځان لری کړی دی. دا خبرونه
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوری چې امریکا او طالبان نن په قطر کې لنګدې د وکلنو خبرو وروسته د سولې موافقه لاسلیک وی. په دې اړه درته وروستي جزئیات وړاندې کوو. عام خلک د تاریخي موافقې ته چې ورسره تاریخوالي هم کم شوی ډیر خوښ دي.
کوشنیان مو زلمیان مو پخو مر یعنی ټول په یو لوی خوشاله باندې سره ټول دی
له هر جات خوشاله استو 14 شپره روانه ده چې بعد د دې موږ لا جنگونو او د بده وزنو پامن کې وو.
په دې اړه درته له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرو. د چارو کارپوهان بیا وایي پاکستان هم د موافقه کې مهم رول لوبولی.
دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي.
د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورونا وایروس د خبرېدو کچا تر ټولو غواخوونکي حالت کې ده. هله دا تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی او تودې موضوع ته. ټاکل شوی په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه نن لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دو کلونو راهیسې د دواړو لوریو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هسکو سره هم مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شېبې را نږدې شوي. همکار مو احمد تکل له دوحې نه په مستقیم تماس کې را سره دی. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. اوریدونکو ته ووایي چې وروستي جزئیات څه دي؟ پلاوی خو په ظاهره رسیدلی د دواړو لوریو.
همداسې د چې زه تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فقط همدا دوه درې دقیقې مخکې د موافقې د لاسلیک کولو هغه ځای ته راغی. نور پلاوی هم را رسېدو دي، څوک په لاره کې دي او څوک له دمخه را رسېدلي. خو د طالبانو هغه مهم او اصلي چارواکي چې په پام کې ده دا تړون به لاسلیک کوي تر اوسه نه دي راغلي.
بله، تکل صاحب څه ویل کېږي؟ د تړون اجنډا یا منځپانګه تر اوسه نه ده لیک شوې یا له خبریالانو سره نه ده شریک شوې چې څه مسایل پکې راغلي؟
د مراسمو اجنډا معلومه شوې ده. نن د قطر
بله تکلسب فکر کوم اړیکې ستونزې لري په دوحه کې. حتما هلته بیلابیل لوړ پوړي چارواکي تللي جمرونه دي، نو مخابرات ستونزې لري، خو بیا همکار مو اشاره کوي چې بیا هڅه کوي چې تل سره اړیکه ټینګ کړو، ورزو کابل ته، کابل کې هم افغانان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل کې خوشاله دي موافقه ته مخکې چې کابل ته ورسو. همکار مو اشاره کوي چې تل سره بیا روښ شوی، تل سره مهرباني وکړي د غونډې د اجنډا په اړه کوي.
د غونډې اجنډا معلومه شوې ده، که څه هم د خبرو اترو جزئیات او د موافقه جزئیات تر اوسه پورې هم له هغه عمومي مطالبو نه جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم شوي. د نن په پام کې ده چې د ماسپښین په 3 بجو او 15 دقیقو په سیمه ییز وخت د دوحې په وخت باندې دا موافقه د دواړو خواوو له لوري لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او همداراز د پاکستان او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. برسیره پر دې د څه باندې 500 هیوادونو ډیپلوماتیک استازي به هم د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي.
څرګنده شوی چې افغانستان یا د افغان دولت له استازي څوک ورغلي د سولې شورا کوم کسان ست په دې نننۍ غونډه کې؟
تر اوسه پورې مراسم وروسته پیلېږي، خو تر اوسه پورې چې زه دلته یم شیبه مخکې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، یوازې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ساحې ته راغی، چا سره خبرې ونه کړې او یوازې هغه خپل هستوګنځي خواته ولاړ. د افغانستان د دولتي پلاوي د ګډون په اړه تر اوسه پورې مسله متخکاری چې لنجبنه ده، په دې خاطر چې طالبان وایي چې لدې پلاوی سره دوی نه ګوري، او حتی په ځینو غیر رسمي خبرو کې دا هم ویل شوی دی چې طالبانو ګواښ کړی چې که هر څوک د اجنډا پر خلاف، یعنی لا اجنډا نه وتلی، په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي، نو دوی به ورسره مخالفت وکړي. تر اوسه پورې دومره جزئیات شته.
ډیره مننه تکل صاحب، سلامات او صحت من به ورسره تاسو سره اړیکه نیسو. کور ودان ورجو کابل ته، له کابل نه مو همکار اجمل تورمان په سټډیو کې را سره د کابل تورمان صاحب خبرونه ته خراغ لاست ویل کیږي چې د ناتو عمومي منشي او د غرض د امریکا د دفاع وزیر هم کابل ته در رسیدلی. څه دي حالته وروستي سیاسي تحولات څه دي په داسې مهمه ورځ د دوی درتک په څه معنی؟
بلې مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې مخکې زموږ همکار احمد تکال دوهینه راپور درلود او ویل چې نن به په دوحا کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، نو په همدې هدف د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي دوی نن کابل ته سفر کوي. تر اوسه پرې چې دوی را رسیدلي کې نه دي را رسیدلي چارواکو او نه هم د امریکا سفارت ازادې راډیو د دې اړیکې ځواب نه دی ویلې چې دوی را رسیدلي کې نه دي را رسیدلي. په هر حال هغه بلندیک چې رسنیو ته استول شوې ده، په هغه کې ویل شوی چې یو بجه به د ولسمشر غنی، د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي ترمنځ دغه ناست جوړیږي، او دوی به وګړې اعلامیه هم خپروي، او په دغه غړې اعلامیه کې به ناتو او امریکا د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ سرګندوي، د افغانستان خپل ژمنې به ورسره کوي. خو زه فکر کوم چې خای د کابل غونډه او د دغه خبری غونډه چې د چارواکي پکې خبرې کوي، د دوهې د کې د اوکرلیک تر لاسته کروسته وشي چې دقیق ټایم نه دی معلوم، کېدای شي چې مازدیګر مهال ولې رسنۍ ورته یو بجه غوښتل شوی دی. بلې لودین صاحب
مننه. تورمان صاحب، عموم کې کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښکاري چې افغانان ډیر دی ورځې ته پته مو د باندې په ظاهر چې تاسو دفتر ته راتللی، ښار ګڼه ګوڼه وه، د خلکو خوشحالۍ احساسېدلې او کنه د تیرو څو ورځو په څیر آرامي وه؟
بله لودین صاحب، تاسو په ازادي راډیو په همدې خبرونه کې او په نورو خبرونه کې به اوریدونکي هم واوري چې له کابل خاریانو سره په دې اړه خبرې شوې دي، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې شوې دي. دوی خوشاله دي او د یو تلپاتې سولې هیله لري او غواړي چې دغه د ورکم موده چې دا وغځول شي او په اوربند باندې واوري. نو په پلازمینه کابل ولایتونو کې ټولو له دغه وکړلیک څخه ملاتړ کړی دی او په دې هیله دي چې د بین الافغاني خبرې هم وشي او یو دایمي او تلپاتې اوربان ته لاره هواره کړي. بله لودین صاحب
کور ودان ډیره مننه همکار مو اجمل تورمان ول کابل نه هم دې کابل سټوډیو کې موبل همکار رحمت الله افغان را سره د بخښنه نړیوال سازمان وایي د امریکا او طالبانو هوکړه باید په افغانستان کې په بیلا بیلو برخو کې د بشر حقوقو اومدل سره وړنې خوندې شي. افغان صاحب دا موضوع تعقیب کړي او د کابل په سټوډیو کې را سره دی. افغان صاحب د بخښنه نړیوال سازمان نور غوښتنې څه دي؟
بل لودین صاحب د بخښنه نړیوال سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکو هوکړې ته اشاره سره وایي افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي چې باید خوندي وساتل سي او مخه ډب نسی. د جنوبي اسیا په شارو کې د یاد سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل مرستیال عمر وړای چې د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ولیدل چې ماشومانو ته د زده کړې خزو کار کولو او هم د شن خبریالانو او بشري حقوقو مدافعین باید خپل کارونه ته آزاد پریښودل سي. لاندې په لمه کې راغلي د سولې هر ډول تړون باید د قربانیانو غږ له پامه ونه غورځوي، په عدالت حق سترګې پټې نه کړي او د مذهبي لږکیو حقونه هم تضمین کړي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې خزینه فعالانې که هم د سولې هرکلی یو ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکراتو او هوکړه کې د بشري اساسي حقوقو په خوندیتوب په ټینګار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولس هر ډول بشري اساسي حقوقو د افغانستان په اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو کې خوندي سوي دي او ساتنه یې لازمي ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لور څخه غوښتنه هم دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول دا د تلپاتې او عادلانه سولې لپاره زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو نولسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلي په مرسته یې نږدې 9 میلیونه ماشومان ښوونځي ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار کولو اجازه لري او همداشان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې دا د بشري حقونو اساسي حق دی. یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي ویره شته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغان مېرمن د افغان مېرمنو وضعیت پخواني حالات وګرځي، یعنی چې هغه وخت زده کړې نه وي هم د کار کولو اجازه نه درلوده. ښځینه فعال صفیه صدیقی وایي افغان حکومت مکلفیت لري چې د سولې په هر ډول هوکړه کې د ښځو په حقونو معامله ونه کړي. دا مهال افغانستان د بشر د بیان بشپړ ازادي لري چې په سیمه کې ساری نشته، خو د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې د سولې په مذاکراتو کې د بیان د ازادي په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر
امون غوښتنه د بین المللي ایوادونه او همدارنګ مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي، امون غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه صدا په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي، صدا حقونه او همدارنګ د ارزښتونه وساتل سي او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې دغه غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا خبرې ونه کړي. د دې وړاندې د افغانستان جمهور ریاست په وار وار ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو 19 کلونو لرسته راوړلو باندې معامله ونیسي او خوندي به وساتل سي. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر اخون ترمنځ هوکړه لاسلیک سي، خو د دې هوکړې جزئیات تر اوسه پورې نه دی پټاګه سوي. بلې لودین صاحب
ډېر مننه. افغان صاحب سلامت اوسئ. لکه څنګه چې افغان صاحب وویل د بخښنه نړیوال سازمان ویلي چې د سولې په موافقه لیک کې باید د افغانستان د تیرو 1319 کلونو یا په ټوله کې د نږدې 2 لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي. که څه هم افغان حکومت اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل پخوا افغان حکومت ویلي چې د افغانستان عمده لاسته راوړنې لکه د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه دا ورته سری کرښې دي او دا به په هر ډول موافقه کې معامله کوي نه، یعنی له لاسه به نه ورکوي. کابل کې مو بل همکار اکرام الله اکرام را سره دی. غواړي چې د افغانستان د دفاع وزارت د وروستۍ سرګندونو په اړه راپور راکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی چمتو دي یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په هر حالت کې له افغانستان دفاع وکړي. دوی وایي چې خبداوي چې د تاریخوالي د کمخت موده او غزيګي او دایمي اوربند ته لار هواره شي. خو د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي چې که احيانا جګړه بیا پیلېږي نو افغان ځواکونه ورته چمتو دي.
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی دې ته لیواله دي چې د طالبان لخوا او د نورو وسلوالو لخوا د اوربند دایمي اوربند شي او د تاریخوالي د کمښت کچه همداسې دوام لري. خو دوی ویلي چې احيانا بیا هم جګړه پیلېږي نو افغان او دفاعي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې له هیواده دفاع وکړي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړي په کابل سټوډیو کې. را سره د اکرام صاحب مهرباني وروسته جزئیات څه دي اسد الله خالد نور څه ویلي.
ډیر مننه لودین صاحب. تیر شپه 12 بجې په افغانستان کې د تاریخوالي د کموالي ونې پاتور رسید. خو له زیاتو خلکو سره پښتنه د چای د تاریخوالي کموالي دوام پیدا کوي او کده جګړې دواړه لوري دوباره پر یو بل مرګونی حمله کوي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته هم د تاریخوالي کموالي دوام پیدا کوي، ځکه د سرچینې په وینا د دواړو لوري د هوکړې یو ماده د چای تر لاسلیک وروسته به په جګړه او تاریخ خوالی کی د پام وړ کمواله راځي. د امریکا دفاع د افغانستان دفاع وزیر هم وایي فکر نه کوي چې وسلوال طالبان د دوباره تاریخواله پایل کړي. خو اسد الله خالد وایي دا پر طالبانو پورې اړه لري. خغری خالد نن د افغانستان ملي ټلویزیون سره په وزنګړی مرکه کې وویل چې د تاریخواله کمواله دایمي وربند ته زمينه برابروي.
افته کاهش خوشونت
دی وای د تاریخوالي ونې و بیلګه نه و، بلکې د دوام لپاره پایل او دا هم یو له شرایطو نه دی او دا د تاریخوالي د کمختونې بل اخره په دایمي اوربان بدل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوک د سولې هوک لنن لغرمي ورو صدقه تر په مرکز دوه کې لاسلیکي کې د غشان په کابل کې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د دوامدار همکاري پاړه هم یو غړه اعلامیه لاسلیک شي. د تاریخوالي د کموالي ونې درواني فبروري میاشتې په 22مه پیل شو چې د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد په وینا په زینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لوري لوی او وړي حمله تر سره شوې. خو افغان سرتیرو دفاع وکړه. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د دیونه په وګدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فرا، لغمان، اورزګان او دغه شان هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نخښه کړی دي. پلازمینه کابل هم د کپ په ومه او اتمه نیټه د 2/14 شاهد چې په پایله کې یو تن وژل شو، 19 انور اټپیان شول. د دې 14 مسولیت چا ونه مانه. که څوم په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته د وختو تلفات پاړه څندې ویل شوی. خو د حکومت یوه سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د تاریخوالي د کمیدو د ونې پر مهال 21 امنیتي ځواکونه او سلور ملکیان وژل شوی او 10 تن انور اټپیان شوی. په همدې حال کې د وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم د تاریخوالي ونې 13 شپه پاتې رسیدلې، خو له امریکا سره د سولې د کیدونکو هوکړې چې لامل افغانان زیات خوښ دي، طالبان به هم نن هیڅ حمله ونه کړي. د تاریخوالي د دوام پاړه نوموړي ویل چې په دې اړه به نور معلومات د نن ورځې په کیدونکو هوکړه کې پډاګه شي چې آیا دا حالت دوام پیدا کوي او کنه، یعنی هدف دا چې د تاریخوالي ونې به دوام پیدا کوي او که څنګه. بله لودین صاحب،
ډیر مننه اکرام صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد ویلی چې د تاریخوالي یو اونۍ یو بیلګه او د هیله سرګنده کړي چې دا به په دایمي اوربان بدلیږي. د دغه کار په طالبانو پورې اړوند بللی. په ورته وخت کې راپور نه وایي چې د تاریخوالي کوم اونۍ چې واده به غځیږي تر څو مودي پورې او بیا به ورسته د امریکایي ځواکونو وتلو تلار هواریږي. شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري بل افغانستان ته میاشتو کې وزي او بیا که وضعیت همداسې کوي نو دایمي اوربند ته به لار هواریږي. یعنی راپور نه دا وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې له مخې داسې ښکاري چې بیرته به په افغانستان کې ژر جګړه نه پیلېږي. د تاریخوالي د کمښت وضعیت به همداسې دوام ولري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه د لاسلیک په مراسمو کې بعد د نور هیوادونو د استادو ترڅنګ د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ګډون کوي. پاکستانی رسنه ویلی چې د دې موافقې محتوا له پاکستانی چارواکو سره مخکې له مخکې نه ده شریک شوی. د امریکا او طالبانو د مذاکراتو پر مهال امریکایي چارواکو څو ځلې له پاکستانی چارواکو سره ولیدل. دا چې د دې موافقې په محتوا کې به د پاکستان ګټو ته څومره پام شوی وي. ملالۍ بشیر د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې څومره احتمال شته چې د دې موافقې محتوا مخکې له مخکې له پاکستانی چارواکو سره شریکه شوی وي.
د پاکستان کم پراکسیز دی طالبان غوخو تل راغلی پاکستان دی لیدل کتل پاکستانی چارواکو سره کړه بشمول خغلی شاه محمود قریشی سره تاسو به یاد وي شپږ میاشتې څلور میاشتې کیږي چې غیتلی د پاکستانی استخباراتو مشر ډایرکټر سره جنرال فیض او شاه محمود قریشی سره په یو ځای ملاقات شوی د طالبانو استازي. نو دا خو ممکنه نه ده چې هغه کمې خبرې اترې امریکا سره کړې دي هغه پاکستان ته به دغه وینا نه کړي. بیا دغه پاکستان ملا برادر ته اجازه ورکړې دغه بغیر د پاسپورت نه تللی دی دوه قطر کې ګرځي.
پاکستان به په دې موافقه کې خپل څومره اغیز کارولی وي، یعنی کومو ګټو ته به پام کړی وي؟
دا موافقه دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړې و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولې شو هغه د مذاکراتو میز ته راشي. نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې د نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولیکي او دا نه چې هغه اخبار کې دا وایي چې زه ترګری پرېدم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي. نو د پاکستان خو دغه غوښتنه وی چې دغه خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي، بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي، د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي. نو دا خو د پاکستان لوی ګټه ده. چې
ترامپ په هندستان کې پر پاکستان باندې هغومره انتقاد و نه کړل لکه څومره چې فکر کېده چې دی به پر پاکستان باندې د توریزم په اړه یو څه انتقادونه وکړي. آیا د دې لامل همدا د سولې توافق کېدای شي؟
ترامپ خپل سیاسي مقاصد ته ګوري. دا کال چې د امریکا کې د ټول ټاکنو کال دی، هغه کې دا یو پروګرام لري چې دا وایي چې افغانستان جګړه ما ختمه کړو، شل کالو نه جګړه روانه ده ما ختمه کړو. نو د دې دا نظر دی چې تاسو پام وي لږ وخت مخکې هم دا خبره کېده چې دا معاهده به لاسلیک شي او په کیمپ ډیوډ کې به لاسلیک شي. نو ترامپ ته چا دا ویلي چې که تاسو دا کار وکړو نو تاسو به نوبل انعام ملو شي، داسې سداسې جایزه به درته ملو شي چې د امریکایي هغه رئیس جمهور په لیست کې ستاسو نوم شامل شي چې ښاغلی کارټر او اوباما غوندې خلکو. د زلمی صاحب خلیلزاد هم دغه تاریخ دی چې کوم وخت ښاغلی ریګن ته خبرې کولې نو یونس خالص راغستی او په واشنگټن کې کېنولی و. هغه وخت کې موږ وایو چې کومه جګړه امریکا پیل کړې ده د مجاهدینو په شا باندې دا افغانستان د پاره نقصان دی، زیان دی. او مغه خبرو شو اوس موږ دا وایو چې دا کم امن پیل کړي ده سباله د افغانستان د پاره زیان مند دی. خو دې یو چې موږ غلط یو زموږ تشخیص زموږ تجزیه او تحلیل غلط دی.
د سیاسي چارو کتونکو وو چې ویلې اټکل کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې متن مخکې له پاکستانی چارواکو سره شریک شوی وي، خو خپل پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې هیڅ ډول موافقه یا د موافقې منځپانګه له دوی سره نه ده شریک شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو مکتاتر ډیره د قطر کې د جوړ شو یا جوړیدونکو مراسمو په اړه ایس ایم اس نه کړی دی. د جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلی چې د قطر له تړون سره یو نوی بدلون ته پتامدي بدلون هم داده چې د په ټکو اوربان ته لار هوار شي. شریف الله میوندی لیکلي وای موږ له طالبانو څخه هیله کوو چې اوربان وکړي. بل اوریدونکو چې نوم نشته لیکلي چې د سولې په اړه د سولې موافقې په اړه غونډې ته باید افغان پلاوی هم ورغلی وای. دوی ویلي نه پوهیږي چې د پردې تر شا څه معامله کیږي. د ویلی چې افغان پلاوی دی خبرو کې حاضر وای نو دوی بډاډه وای چې د افغانستان په غیاب کې کومه معامله نکېږي. شاکر د کندهار پانتون لیکلی چې موږ دلته په لیلیا کې ژوند کوو او پنځم میاشت کېږي چې بدلې آشنه درا کول شوی. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی چې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک ته انتظار یو او د لاسلیک شبي شمیري